په نامه باندې د دوی سره ثبت وي، او د هغه ثبت پاڼې له مخې نه بیا په کورونو کې د هغه ماشومانو پوښتنه کوي او هغوی بیا په خپلو کورونو کې واکسینوي.
د پولیو د واکسین په ګټو باندې بار بار خبرې شوې دي، او دا کورنۍ ته ویل شوي چې باید ماشومان حتمي واکسین کړي، مګر بیا هم لیدل کېږي چې دوی بېغوري کوي، او د دې بېغورۍ د ثبوت لپاره دا کولای سو وایي چې موږ سږ کال هم د پولیو پیښې لرو په هیواد کې. که یو ځل بیا تاسو د پولیو د واکسین په ارزښت باندې خبرې وکړي، او دا چې دا واکسین ونه شي څومره خطرناک کېدلی شي؟
البته د پولیو واکسین چې د تطبیق یې ډیر اسانه دی، د خولې د لارې د تطبیق کیږي، او تاسو هم پوهیږئ چې زمونږ رضاکاران د هر کور دروازې مخې ته ورځي، او د هر کور دروازه ټکوي، او په هغو کې د 50 کالو نه کم عمر ماشومانو پوښتنه کوي، او په هماغه کور کې دغه واکسین ورته تطبیقوي. نو دغه واکسین چې د تطبیق خو ډیر اسانه دی، خو که چیرته په دې کې غفلت وشي طبعا ډیرې ناوړې پایلې د ځان سره لري، ځکه چې دغه د پولیو ناروغي چې د داسې یو ناروغ غیدا چې یا ماشوم وزنی، یعنی تاسو باور کوئ چې دا دومره وزن کې او خبرېدون کې او لکه معلولون کې ناروغي ده چې د دې تصور یې د ډیر ګران کار دی، ځکه چې هغه ماشومان چې د ناروغۍ نمړ شوی هغه خو اصلا مونږ ته هیڅ تشخیص کیږي نه، او د هغه هیڅ راپور اصلا نه ورکول کیږي. خو که چیرې ټولنه د دې واکسین په ارزښت باندې پوه شي، په اهمیت باندې پوه شي، نو زه په دې اند یم چې یعنی په خپل موږ اوس مونږ واکسین د دوی کورونو ته ورړو، سی په هغه وخت کې چې دوی د دې واکسین په ګټو او ارزښت باندې پوه شي، نو دوی به زمونږ په لور مراجعه کوي، او خپل ماشومان به زمونږ ته د واکسین لپاره هماغه روغتیايي مرکزونو ته راوړي، او هیڅ ماشوم به داسې نه چې د واکسین نه به پاتې شي.
څه فکر کوئ، ولې کورنۍ نه غواړي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ولګي؟ سره له دې واکسین وړیا ده،
اصلا د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي. یو دا دی چې هر شی چې لږ اسانه وي خلک یې د ګټو نه خبر نه وي، او بیا دا چې کور ته وړي خو تبن دا مونږ لږ بے قدر کړی دی. نو خو کچیری خدای مکه یعنی دا ټولنه کې مونږ هم د سپری خو دا واکسین هم نه وی تطبیق کړي، نو په هغه وخت کې به ډیرو کورنیو به داسې پوښتنه بیا خپله لرله چې زمونږ کور ته یا زمونږ کلي کې دغسې ماشومان په ګوزنډ باندې اخته کیږي، د دوی څه چاره وکړو، څه غم یې وکړو، چیرته ویسو؟ ده تبن البته لکه اوس په ځینو ځایونو نه مونږ ته دا د شری د واکسین دپاره همداسې د نورو واکسینونو چې اوس مونږ په کتلوي معافیت پروګرام کې شامل کی دي، روټا واکسین چې د سالاتو یا د نسناس د ناروغۍ نه مخنیوي کوي، د دې لپاره غوښتنې راځي. همداسې به د پولیو لپاره هم راتلي، خو دا دی چې دا یعنی موږ د دې واکسین په مټ باندې د دې ناروغۍ د پیښې کچه ډیره کم کړې ده. یعنی که زه تاسو ته وایم نږدې 98% اوس همدا اوس زمونږ د هیواد سپېڅلې خاوره د دې ناروغۍ نه پاکه شوې ده، یوازې 2% یعنی هغه ډیره کمه فیصدي ده چې په دغه کې دغه ناروغي اوس هم د گردش په حال کې ده، دغه میکروب اوس هم ګرځي، او هغه ماشومان چې واکسین شوی نه وي هغه د ګواښ لاندې نیسي.
که داسې راته وایي دغه د پولیو پیښې چې رامنځته شوې دي دا د افغانستان په کومو ولایتو کې دي؟
له بده مرغه چې سږ کال بیا هم موږ د دې شاهد وو چې د پولیو درې مثبتې پیښې رامنځته شوې دي، چې یوه د ننګرهار ولایت د کامې په ولسوالۍ کې ده، او دوه نورې پیښې چې دي هغه د کندهار ولایت، یوه د کندهار ولایت شاولي کوټ په ولسوالۍ، او بله هم د کندهار ولایت سپین بولدک په ولسوالۍ کې رامنځته شوې دي.
په هغو سیمو کې د تاسې کار کوون کې تللي والته چې واکسین ماشومان ته ولګوي که نام نه دي څورغلي نه دي؟
البته د کامی ولسوالۍ خو زمونږ یو د هغه امن ترین ولسوالۍ نه ده، په هغه کې هیڅ ډول امنیتي ستونزه شتون نه لري، خو دغه ماشوم چې د ګوزړ په ناروغۍ باندې اخته شوی دی د کورنۍ د ناوړه تبلیغاتو له اثر لاندې راغلی و. د واکسین ټیمونه د دوی کور ته هر ځلې ورغلي دي، خو دوی ته نه دا ماشومان یا پټ کړي دي او یا ورته هیڅ ښودلي نه دي واکسین نه پاتې شوي دي. البته دغه ځایونو کې چې زمونږ د ګاونډي هیواد پاکستان سره په پوله کې واقع دي، نو دغه ځایونو کې له بده مرغه چې بیا هم بعضې ناوړه تبلیغات د واکسین په ضد باندې کېږي، نو دغه درې پیښې دې کال تر دې دمه پورې لرو.
ډاکټر صاحب، که اوس درته وایي چې څنګه به په دې وتوانېږو چې خلکو ته قناعت ورکړو چې د پولیو واکسین د دوی په ګټه ده، ماشومان یې له دایمي فالج نه ژغورل کېږي؟ تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې ځینې کسان دلته تبلیغات کوي د پولیو د واکسین په ضد، اوس به خلک وخت څنګه په هو چې دغه په تبلیغاتو په لاله نشي خپل بچي وکسین کړي؟
البته په دې کې ډیر څه شي تاسو غونډه د رسنۍ چې ډیر اوریدونکو لري، نو د دې همکارۍ زموږ سره ډیر لکه اړینه ده. او د بل خوانه په کلو باندې کې لکه په غزاینو کې چې د ناوړه تبلیغاتو لاغیز لاندې راغلي دي، په غزاینو کې طبعا زموږ د ټولنې مشران او دینی علما هم کولای شي چې زموږ سره مرسته وکړي. موږ داسې لکه پلانونه لرو چې په لرو پرتو ولایتونو او غزاینو کې چې ناوړه تبلیغات کیږي د دینی عالمانو للارې په دې حق لباندې هغه معلوماتونه، دینی معلوماتونه چې دي، هغه فتواګانې چې دي، هغه د خلکو ذهنونو ته ورسوو او هغوی لکه دې ته اړ باسو چې خپل ماشومان په هغه ټاکلي وخت سره واکسین کړي تر څو چې دغه وژونکي او تلپاتې معلولونکي ناروغۍ مخه ونیول شي.
سږکال په کوم شمېر رضاکاران له تاسو سره د پولیو د واکسین په برخه کې کار کوي؟
نږدې 18,000 رضاکاران او د ټولنې روغتیایي کارکوونکي زموږ سره په هر کمپاین کې لکه همکار دي. خدا بیا په دې اړه لري چې کمپاین سراسري کمپاین دی او که چیرته فری کمپاین دی. په هغه ځایونو کې چې هغه د خطر سره مخ دي، 14 ولایتونه دي چې هغه د پاکستان سره په پوله کې واقع دي، او په هغه ځایونو کې د سواد کچا هم ښکته ده او د بلې خوانه ناوړه تبلیغات هم هلته کیږي د واکسین په اړه باندې. په دغه ځایونو کې موږ کله چې کمپاین اجرا کوو نږدې 15,000 د ټولنې رضاکارانو او روغتیایي کارکوونکو ته اړتیا ده چې دغه واکسینونه په ښه ډول سره پلي کړي.
قدرمنه دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ماشومانو د پولیو د ناروغي په اړه د ډاکټر خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د زابل ولایت د سرسکاد ولسوالۍ نه خبره کوم. عبدالمالک، زه دا غواړم چې زموږ په ولسوالۍ کې د موسی شوراګان ډېر شاده پاتې دي، هېڅ کار نه دي شوی. زه دا غواړم چې زما زغ د زابل دروازې پورې ورسېږي، زموږ ولسوالۍ ډېره شاده پاتې.
السلام علیکم. ما د ازادي راډیو کارکونکو ته دا پیغام دی. زه د هلمند ولایت څخه پیغام ورکوم. د هلمند په ولایت کې د بوس تصدۍ په نومرو ومخته د جتانو په نامه باندې یو کلی دی، خاص دا پوډریان خلک پکښې دي، دا د پوډرو کاروبار کوي. موږ یو پلا والي ته درېدلي وي په دغه معلومات باندې، بیا لومړی او زیته په دغه معلومات درېدلي وي، بیا و ولایتي شورا ته. نو زموږ د کورور نه مو ګایا وخت شمشانې را څغلا کړي، ګایا وخت د اوبو مایان را څغلا کړي، ګایا وخت کورو ته را وښتي. دا خلک دا ښکارونه کوي. کچېرې ولسمشر زموږ غږ اوري د ازادۍ راډیو د لارې څخه، زموږ غور دې وکړي. دا خلک دې خپله برسي کې خپله دې دا یو حیات د کابل څخه راواستوي چې دغه څره کوم عمله دلته شروع ده. والسلام.
کور کله جوړون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هله چې راتونکو نوې کال په خوښۍ سره پیل کړی. په کورنۍ کې نوروز څه ډول مانځل کیږي؟ هغوی چې اقتصادي ستونزې لري د نوروز مانځنه څه ډول کوي؟ په نننۍ خبرونه کې به د هغو کسانو خبرې واوري چې نوروز مانځي، او هم به د هغوی له احواله خبر سي چې د ستونزو له امله نوروز نشي مانځلای. په دې اړه مو د دینی عالم نظر هم راخیستی. د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې.
قدرمن اوریدونکو، د پخوانیو آریایي اقوامو را په دې خوا د آریانوي جسیمې اوسیدونکو چې اوسنی افغانستان، هندوستان، پاکستان او یو شمېر نور هیوادونه په بر کې نیسي نوروز نمانځه. افغانانو هم د نوروز نمانځنه کوله او لای هم کوي. د نوروز پر تاک سره نوي کالي اخلي، دیوالونه رنګوي، کورونه پاکوي، بیا د نوي کال په ورځ میلو ته ځي او خپل خپلوان ګوري. په دې ډول خپل وخت په خوښۍ تېروي. داسې کورنۍ هم شته چې د کمزور اقتصاد له امله دا ډول د خوښۍ ورځې نشي نمانځلی، خو که څوک اقتصادي توان ولري هغوی له نام نه شکایت کوي. په دې هکله د کابل ښار له یو شمېر اوسیدونکو سره غږېدلی یو.
زما نوم شیرافضل، ولایت کابل، د پغمان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. نوروز په بیغم ازله باندې خلک لمانځي، چزلې بیغمه یي. خلک په داسې غمو باندې ککړ دي چې هغه نوروز دی ولا کې بیخي فکر شي، ولا که داسې دقیقې چې تل